درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لیا مهربانه ده پس تر نامه سلامونه علیکم هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت په مو تر دې مهاله شته سوي درنو زده کوونکو بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته تاسو ټول ته شرح لستایم. هیله ده چې نن ورځ هم تاسو د لوست سره خدني شي بو مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوست دی چې د افغانستان اساطیر تاریخ زموږ موضوع ده. تاسو په کتاب کې یوشتمه او دوشتمه پاړه ده. د تل په سر بیا هم هیله کوم درنو زده کوونکو چې تاسو هم سره کتابچه او قلم ولرئ تر څو کولی لسی د مهمو نقطو څخه نوټ واخلی او ساس سره یو یاداشت پروت دی. تاسو د دغه موضوع د زده کړې په برخه کې تاسو سره همکاري وکي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیرې ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي تر څو نن ورځ به هم دغه د نن ورځې موضوع لپاره آماده اوسي او وکولی شي چې ډېر ژر باندې وپوهیږي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د افغانستان اساطیري تاریخ دی. چې د افغانستان د اساطیري تاریخ کې درې مهمې کورنۍ چې هغه پښتادیان، کینیان او د دې اړوند بحث وکړو او ډېر مهم معلومات په دغه کورنۍ اړوند لاسته راوړو. د افغانستان په اساطیري تاریخ کې درې مهمې کورنۍ معرفي سوي دي چې یو له هغو څخه پښتادیان دي. راځو پښتادیان پیژنو چې دا څه ډول یو کورنۍ وه. هوشنګ لومړنی استاذ پهلوان دی چې هغه د دیوانونو سره جنګېده، د دیوانو سره جنګېده، پر هغو باندې واکمنی درلوده. هوشنګ د کیومرس دولتې څخه و چې د پښتادیانو لړۍ د نسل څخه ده. یعنی هوشنګ چې و هغه د کیومرس پچا دولتې څخه و چې دغه د پښتادیانو کورنۍ یا دغه د پښتادیانو لړۍ هم د نسل څخه پیلېږي. یعنی هم دغه هوشنګ څخه د پښتادیانو لړۍ پیلېږي. هوشنګ د بوختي یا اوسنۍ بلخ ښار د لومړی قانون جوړونکو په توګه پیژندل شوی. یعنی دا د بلخ په ښار کې یا د بوختي په ښار کې لومړی قانون جوړونکی و. نو ځکه په همدغه نوم د پیژندل کیږي او همدغه لومړنی قانون جوړونکی نوم د تور کول شوی و. تر هوشنګ وروسته تیمور سوک تر رسیږي چې هغه بیا د اوو هیوادونو د ټولواک په نوم یادیږي. یعنی د پر دوو اوو هیوادونو باندې د واک ترلو دی. نو ځکه د اوو هیوادونو د ټولواک په نوم پیژندل شوی و. یعنی دغه تیمور پادشاه چې و هغه د هوشنګ څخه وروسته واک تر رسیږي او پر اوو هیوادونو باندې واک لري او دغه د اوو هیوادونو د ټولواک نوم د تور کول کیږي. له تیمور څخه وروسته بیا واک جمشید یا یما تر رسیږي چې بیا د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډیری حماسي او عشقي کیسې لري چې د هغه مهال هغه ډېرې مشهورې کیسې چې دي هغه ډېرې زیاتې دي. د بېلګې په توګه یوه کیسه چې وه هغه د رستم او سهراب او د کوا آهنګر د کیسو یوه کیسه ده چې هغه ډېره مشهوره کیسه ده. دغه د یما پاچا یا د جمشید په وخت کې د کوا آهنګر کیسه د داسې پیښو او د داسې حقایقو او واقعاتو پر بنسټ جوړه شوې وه چې هغه یو کس د اوا آهنګر په نامه د خپل پشګري څرمنه د بیرغ په ډول د هغه خپل د نیزې پر سر یې وتړله او خلک یې راټول کړل تر څو د ضحاک او د هغه د ظلم د هغه د ستم پر ضد باندې قیام وکړي یا د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې خلک سره راټولیږي. بیا همدغه بیرغ پورته کیږي او دوی پاڅون کوي چې په پای کې زهاق د منځه وړل کیږي او کوا هنګر بریالی کیږي. هغه وخت رسیږي چې دغه د جمشید یا د یما د همهغه مهال یوه ډېره مشهوره کیسه ده د افغانستان په اساطیري تاریخ کې. دوهمه کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې د کینیانو په نامه یادیږي چې دغه کینیان د افغانستان د اساطیري لړۍ یو بله کورنۍ ده چې په پخوا بوختي ښار یا اوسنی بلخ ښار کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ بیا په شاهنامه کې دیته ده کینی نوم ورکول شوی دی او دغه کورنۍ لومړنی ټولواک یا هغه لومړنی واک چې رسیږي هغه قباط نومېده چې 15 کاله یې واکمني کړې ده. د دوی لومړنی ټولواک د قباط په نوم یادیږي چې هغه 15 کاله پاچاهي کوي. د هغه څخه وروسته د ده زوی کیکاوس پر تخت باندې کښېني چې هغه بیا د پردیو سره جنګیږي او پر هغو باندې بریالی کیږي. د کیکاوس څخه وروسته سیاوش واک ته رسیږي چې سیاوش بیا راولړیږي د تورانیانو سره په مخامخ جګړه کوي او په همدغه مخامخ جګړه کې د وژل کیږي او لمنځه ځي. د هغه څخه وروسته بیا کې خسرو وخت رسیږي. کې خسرو د خپل پلار یعنی د سیاوش د انتقام یا د غچ اخیستلو لپاره بیا هم د تورانیانو سره جنګیږي چې په پای کې تورانی افراسیاب او د هغه ورور په زنجیر وتړل او بیا وژل. چې په دې سره د کینیانو کورنۍ هم پای ته رسیږي او اسپا کورنۍ رامنځته کیږي. اسپا کورنۍ بیا د کینی کورنۍ څخه ورسته وخت رسیږي. دغه کورنۍ د افغانستان په تاریخ کې یو بله کورنۍ ده چې د اسپه کورنۍ په نوم یادیږي او د اسپه کورنۍ په نوم شهرت لري. د دې کورنۍ لومړنی ټولواکی چې و هغه لهراست نومېده. دغه کورنۍ هغه لومړنی پاچا یا هغه لومړنی ټولواکی د لهراست په نامه یادیږي. لهراست خپل مرکز د بوختي څخه د بلخ نوبهار ته راولي او هغه هم د تورانیانو په وسیله وژل کیږي. دی چې و د یو ډېر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند و. همدارنګه دی د زردشت تګلارې پیروي په زردشتي مذهب باندې و. داسې ویل کیږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخې لیکلي وې چې د وهران په اردن کې ساتل کېده چې دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې جوړ شوی و یا ودان شوی و. د ګشتاسب څخه وروسته دغه لړۍ نور پاچاهان هم واک ته ورسېدل. د بېلګې په توګه اسفندیار، داراب، د همای زوی او داسې نور دي چې په دغه لړۍ کې واک ته رسېږي. د دې ترڅنګ باید وویل سي چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو باندې ولاړ دی چې هغه استایي متون د فردوسي شاهنامه او په همدارنګه شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دا رواج لري او د افغانستان د خلکو ترمنځ یو بل ته سره لیږدول کیږي او په مختلفو ډولونو تر اوسه هم دغه سرچینې پاتې دي. نو دا اوس موږ د اساطیري تاریخ هغه درې مهمې کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې مول چې درې مهمې کورنۍ معرفي سوي دي. یوه کورنۍ پیشتادیان وه چې د پیشتادیانو د کورنۍ اړوند مو لنډ معلومات لاسته راوړل چې هوشنګ د دې لومړنی ټولواکی و او دی لومړنی استایي پهلوان و چې د دیوانو سره جنګېده او پر هغو باندې واکمني درلوده. د خپل هوشنګ بیا د کیومرس دولتۍ څخه و چې د پیشتادیانو کورنۍ هم دغه د نسل څخه ده. بیا مو دا ویل چې هوشنګ د افغانستان په بوختي ښار کې د لومړنۍ قانون جوړونکي په نوم پیژندل کېده. تر هوشنګ څخه وروسته تیمورس واک ته رسېږي چې هغه بیا پر اوو هیوادونو باندې واک لري او د اوو هیوادونو د ټولواکي په نوم یادیږي. د تیمور څخه وروسته واک جمشید یعنی یما ته رسیږي چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې هغه ډیر مشهور دی او ډیرې په زړه پورې حماسي او عشقي کیسې لري. د هغه یوه کیسه مو وویل چې د کاواهنګر کیسه وه چې هغه راولړیږي د خپل پشکري څرمنه د بیرخ په رقم د نیزې پر سر تړي او خلک راټولوي تر څو د زهاک او د هغه د ظلم او ستم پر وړاندې قیام وکړي. د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې په پایله کې زهاک له منځه وړل کیږي او کاوا هنګر بریالی کیږي. دوهمه کورنۍ مو وویل چې د کیانیان کورنۍ ده. کیانیان کورنۍ د پیشتادیان د کورنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي چې دا د افغانستان د اساطیري تاریخ یو بله کورنۍ ده. موږ ویل چې دوی په بلخ کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ ته په شاهنامه کې هم کیانی ویلې ده او د استاد په لیکنه کې د دوی هغه لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکی چې و هغه د کیقباد په نوم یاد شوی دی چې د رستم پهلوان په غوښتنه په بلخ کې پر تخت کښېني او 15 کاله واکمني کوي. د کیقباد څخه وروسته د هغه زوی واک ته رسیږي چې د زوی یې کیکاوس نومیږي. یعنی کیکاوس پر تخت کښېني چې هغه بیا د پردوی سره جنګیږي او پر هغو باندې بریالی کیږي. د کیکاوس د مړینې څخه وروسته سیاوش واک ته رسیږي. سیاوش بیا د دې کورنۍ هغه ډېر ځواکمن ټولواکی و. دغه واکمن بیا هم د تورانیانو سره جګړه کوي. د هغه سره مخامخ جنګیږي او په همدغه مخامخ جګړه کې د منځه ځي یعنی وژل کیږي. د کیکاوس څخه وروسته کیخسرو واک ته رسیږي چې دی هم د تورانیانو سره جنګیږي د دې لپاره چې د خپل پلار د وینې غچ یا انتقام واخلي چې په پای کې توراني افسریاب او د هغه ورور یې په تنظیر وتړل او ویې وژل یعنی خپل انتقام یې واخیستی. بیا د کینانو د کورنۍ څخه وروسته یعنی کله چې د کینانو کورنۍ ختمیږي اسپه کورنۍ واک ته رسیږي چې دا هم د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو بله کورنۍ یا لړۍ ده. د اسپه کورنۍ چې و د هغه د هر ټولواک د نامه په پای کې د اسپه کلمه راغلې ده. نو ځکه په تاریخي متنونو کې دوی د اسپه په نوم مشهور دي. دغه کورنۍ لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکی چې و هغه لهراست نومېده چې لهراست خپل بیا راولړیږي خپل مرکز ته بخت د بلخ څخه یا بوختي څخه د بلخ نو بهر تر ولې هغه هم د تورانیانو سره جنګیږي او د هغه په وسیله وشل کیږي. دی بیا یو ډیر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند وو او د زردش د تګلارې پیروي وو. د زردشت د تګلارې پیرو او داسې هم ویل کیږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخې چې لیکلي وي هغه د وهران په اردن کې ساتل کېده او دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې ودان کیږي یا جوړیږي. د ګشتاسب څخه ورسته دغه کورنۍ نور پاچاهان هم واک ته رسیږي چې د هغوی نومونه اسفندیار دراب د همایزو او داسې نور کورنیانو داسې نور پاچاهان و چې دوی په همدغه کورنۍ کې واک ته رسیږي. په پای کې مو دا وویل چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو یا منابعو باندې ولاړ دی چې هغه استایي متون د فردوسي شاهنامه او شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان په خلکو کې رواج لري. د افغانستان د خلکو ترمنځ سینه په سینه یو بل ته لیږدول کیږي او لا تر اوسه هم په مختلفو ډولونو دغه سرچینې پاتې سوي دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د افغانستان د اساطیري تاریخ درې مهمې یا درې مشهورې کورنۍ ولوستلې. پیشتدیان مو وپېژندل، کیانیان مو وپېژندل، همدارنګه اسپه کورنیانې مو وپېژندلې. د دې اړوند مو هغه د پام وړ او مهم معلومات لاسته راوړل. نو زموږ د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسې بیا هم کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ځوابونه پیدا کړي او زده کړي. اول پوښتنه دا چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شاملې دي او په لنډ ډول د هغه هرې کورنۍ واکمنان دا چې کوم واکمنان یا کوم ټولواکي په دغه کورنۍ کې و هغه به زده کوي د هرې کورنۍ د جلا جلا. ورپسې دوهمه پوښتنه دا چې لومړنۍ کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې په کوم نامه یاده سوې ده، د هغه اړوند معلومات زده کوي او د افغانستان د اساطیري تاریخ درې سرچینې کومې دي، څه ډول دي او تر اوسه هم رواج لري که نه لري. دغه درو سرو پوښتنو ته به تاسو جوابونه پیدا کوي او زده کوي به. درنو زده کوونکو، خپل کورنۍ دنده زده کړئ، د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم دغه کورنۍ کارونه هم اجرا کړئ او زده کړئ تر څو په راتلونکي درس باندې تاسې وپوهیږي. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه کړې وه، دغه ټول د تاریخ مضمون لوستونه یا درسونه یو له بل سره تړلي دي. چې تاسې په یو درس باندې ونه پوهیږي نو دوهم درس به تاسو ته لږ ستونزمن وي یا مشکله وي چې تاسو باندې وپوهیږي. نو هڅه وکړئ چې د هرې کورنۍ یا د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم تاسې خپله کورنۍ دنده اجرا کړئ. زموږ د نن ورځې درس همدومره و. د افغانستان د اساطیري تاریخ اړوند معلومات لاسته راوړئ چې درې مهمې کورنۍ دي. د دغه کورنیو یادونه یا د دغه کورنیو اړوند معلومات به موږ په نورو درسونو کې هم ولرو او په ډېر مختصر معلومات نن موږ ته لاسته راوړه. په راتلونکي درسونو کې موږ نور په تفسیر سره هم دغه درسونه لرو. نو تاسې هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس او دغه کورنۍ دنده اجرا کړئ تر څو په راتلونکي درسونو کې چې کله د دغه کورنۍ یادونه کېږي یا د دغه کورنۍ اړوند نور تفسیري ډول سره معلومات موږ لرو یا تاسو ته وړاندې کړو، نو تاسو به په دې باندې له مخکې هم پوه یاست او په ډېر اسانۍ سره به وکولای شئ چې په دغه درسونو باندې تاسې سر خلاص کړئ او وپوهیږئ. نو د راتلونکي ورځې لپاره همدغه مستاسې کورنۍ دنده ده چې درو پوښتنو ته به جواب وایست. نو تر راتلونکي درس پورې تاسې په مهربانه او ډېر سپارم ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته ښه راغلاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلوو چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشنۍ ملتیا غواړم چې د هر لوست تر اخرنۍ شېبو سره مل اوسئ او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې راسره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسې د لوست سره خریدې شیربوره سره ملتیا وکړئ او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسې ګټه واخلي. نو موږ او تاسې نن خپل د تاریخ مضمون پیلوو. لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لاسته راوړو. په دې څپرکی به موږ او تاسې دا چې څه وخت افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لاسته راوړو. د دې ترڅنګ د افغانستان اوزاده امویانو په دوره کې، د افغانستان اوزاده عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په
دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای سو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي، همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې تر څنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه، په دې به وپوهیږو. او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو، همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده زده کول کېږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کوئ، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کوئ، ورسره زده یې کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسو په هماغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ. او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د اخري موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو. چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ او تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کېږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال، د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و، یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان و، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وایانو واکمني درلوده. چې دغه د افغانستان هر سیمه یا هر برخه، مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې، د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم په اصالت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېرو ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دیني پلوه هم زموږ هېوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیانو منونکي وو، یعنې مختلف دینونه به دوی منه. په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنې د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو، یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا لمر ته عبادت کاوه، لمر ته عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه. چې په همدغه وخت کې د اسلام اوازه زموږ هېواد ته راورسېده، یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین د دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل. د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوی او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. وروسته بیا نور ښارونه هم د اسلام د لشکرو لاس ته ورغلل او نورې سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي او مسلمانانو دغه نور ښارونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته. یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره ښارونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابناوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې. مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډیر سوه چې کله زموږ د هېواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هېواد هر ګوټ ته زموږ د هېواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی څه ډول سره او د افغانستان څخه مخکې د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول وه. موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنې مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راشي په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودی چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنې لاندې راشي یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې په هر سیمه کې په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ ویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمني شروع و د یو جلا حکومت و د هندوکش په سویل کې جلا په ختیځ کې جلا په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي. د خلکو ترمنځ مثلا د دوی ترمنځ وینه په لحاظ باندې توپیر کې د طبقو په لحاظ باندې مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې شتمن خلک غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات وه. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و د دې ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و چې دغه ټول ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود. ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي و چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم د شتمنو مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق د دوی د وینې د لحاظه فرق د دوی د توکم یا قوم پرستی دغه ستونزې هغه څه وي چې په افغانستان کې هغه مهال د اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل نو خلک یې د یو څښتن عدالت برابري دغه لور ته راوبلل او د اسلام خپرېدل پیل سوه. د افغانستان هر ګوټ ته د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په شپږ سوه یو شپږم زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپلې ولکې لاندې راوسته چې بیا دغه د وخت په تېرېدو سره د شپږ سوه یو شپږم زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې واکونه ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتېږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسې کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه، او دغه څلور سرو پوښتنو ځوابونه تاسې ښه زده کړئ تر څو په دغه درس باندې تاسې وپوهیږئ او راتلونکي درس ته تاسې هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسې ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسې د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلودل. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نومونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه، تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسې په مهربانه او ډېر رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هلی میمونی درنو زکونکو هله د چیروغ او جوړ سی او خو بو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوست شرغ لاست وایم. هله د چینن ورځ هم دل وسره خرنی شي پور سره مل پاتې سی او د نن ورځې د موضوعات څخه غټه واخلی. نن مو موضوع د ازبکستان د هیواد په حق لده او د دې ترڅنګ د تاجکستان، ترکمنستان د هیوادونو په حق لبه هم معلومات لسته راوړو. هر هیواد به پیژنو چیرې موقعیت لري او هغه هیواد څرول تاریخ لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسې نن په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو او هر هیواد به شو پیژنو. نو لومړنی موضوع مو د ازبکستان د هیواد په حق لده، دا چې ازبکستان هیواد چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی. د ازبکستان جمهوریت په مرکزی آسیا کې پروت دی او د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او د قزاقستان د هیوادونو سره ګډه پوله لري، یا د دغه هیوادونو سره په ګډ سرحد کې پروت دی. د ازبکستان پلازمینه د تاشکند ښار دی او د دغه مزکی د دغه هیواد د ځمکې پراخوالی 4,940,000 کیلومتر مربع ته رسیږي او همدارنګ د خلکو شمیر یې تقریبا 28,300,000 کسو ته رسیدي په 2016 زیږدیز کال کې. او د دغه هیواد رسمي ژبه چې ده هغه ازبکي او روسي ده. په 2016 کال زیږدیز کال کې په دغه هیواد کې سرشمیرینې سوي وي او د همدغه سرشمیرینې د مخې د دغه هیواد خلک چې وه هغه مهال تقریبا 28,300,000 کسو ته رسېدل. او د دغه هیواد رسمي ژبه موږ وویل چې ازبکي او روسي وه. او د دې ترڅنګ د دغه هیواد پلازمینه د تاشکند ښار دی او دغه هیواد د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو سره ګډ سرحد لري. په لسمه زیږدیزه پیړۍ کې د اسلام پراتګ او د اسلام په خپرېدو سره د اوسنۍ ازبکستان سیمه چې وه د هغه مهال د سامانیانو د قلمرو یوه برخه وه. یعنی سامانیان په دغه هیواد باندې په دغه سیمه کې واکمني درلوده. د وخت په تیریدو سره بیا د سامانیانو وروسته په دغه سیمه کې په ترتیب سره غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهان، مغولان، تیموریانو هم په دغه سیمه باندې واکمني کړې ده. او اوس مهال ازبکستان افغانستان یو خپلواک جمهوریت دی او دولس ولایتونه لري چې دا دولس ولایتونه یې د تاشکند ولایت، اندیجان ولایت، بخارا ولایت، فرغانه ولایت، همدارنګ جیزک، نمنګان، نوایی، قشقدریا، سمرقند، سردریا، سرخان دریا، خوارزم او د قره قلقستان خپلواک جمهوریت دی. دا هغه دولس ولایتونه دي چې په دغه د ازبکستان په دغه سیمه کې موقعیت لري، یا دولس ولایتونه دي چې د ازبکستان په هیواد کې دي او دیارسم د قره قلقستان